په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلرویشت ساعته دوام کوي. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو ورانګه راډیوي ډرامه خپریږي، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د کال پوره کېدو په مناسبت د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ځنډول د حیاتي بشري مرستو رسولو لپاره یو جدي ګواښ دی. د هغې په لیکنه په تحصیل او کار کې د ښځو د مشارکت د مخنیوي کال پوره سو. هغې غوښتنه کړې چې په افغانانو کې باید دا شعار پیاوړی سي، بندیزونه لرې کړئ. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر څلرویشتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ. بیا یې د 2023 کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه په څه باندې شلو ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. په دغه کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي، نږدې 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د وزارت د اعلان له مخې د هیواد د ختیځ په 2 ولسوالیو کې چې د وایرس خطر زیات دی، تر یوې اونۍ پورې واکسیناسیون غځول کیږي. په دغو سیمو کې به د 10 څخه کم عمره ماشومان هم واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن 6 مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د سربیا پولیس وایي د کرویشیا پر پوله 2 افغانان د خلکو د قاچاق په تور نیولي. رسنوی پرون د سربیا د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې له دغو 2 افغانانو سره یو میل وسله او لسګونه مرمۍ هم نیول سوي. د سربیا امنیتي ځواکونو د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره له اکتوبر میاشت راهیسې عملیات شدید کړي چې تر دې دمه یې د راپورونو له مخې نږدې 2000 ناقانونه کډوال، 8 میله ماشینګڼي، 14 توپانچې او 3200 مرمۍ نیولې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سو شمیر او یا تل وړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال شته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په لیکنه د اسرائیل پوز د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 او 400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 13 جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مه د دسمبر میاشتې 15مه تر اوسه سو. په دې قانوني لایحه کې راغلی و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1مه د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پریښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږ کال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوز پرون یکشن به دا خبر ورکړی دی. د پوز یو ویان تورن اویا جیمز د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دغه حمله په موشو کلی کې سوي ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بلخوا د رویټرز خبري ایجنسی ته خبر له مخې په می میاشت کې پلاتو یالات کې د کاروانګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه شوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړی تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډلې به دوی تمریناتي 500 سیالي کوي، بیا به د دریو رسمي 40 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په مخه افغان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر پر 28 نیټه 12 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویب سایټ ولولئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو .org ته ورسئ. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي یا جدید څلرمه د دسمبر میاشتې 25مه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري. ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د افغان بندیانو پر برخلیک او د افغانستان پر نورو مسایلو خبرې کړي. نن په سبند شلو ولایتونو کې د ګوزند یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د داسې مور خبرې خپروي چې ماشوم یې د واکسین نه ورکولو له کبله فلج شوی. په غزنی کې ولې لا هم ګڼ ځوانان پښې په نکریزو سرې کوي؟
ما خپله هم پښې سرې کولې، زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي.
د اروپا په ځینو هېوادونو کې پولیسو د کرسمس او نوي کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي.
خبرداری په اصل کې د نوي کال د ماښام لپاره و. اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده، په ځانګړې توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
ورزو درا پورونو برخه ته. په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات سیوی، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استاد سره کتلی. د ایرانی رسنوی درا پورونو لمخې په دې کتنه کې پر سوداګری، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یو کانفرنس لپاره تهران ته تللی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډډې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړي. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړي چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختۍ سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته مشت بیا اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایران سره کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بیا اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د مشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتې دودي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې خیدا دسمبر له پایله د ایران شپارس ولایتونو ته د افغانانو سفر هستوګنه او کاروبار نه قانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کوردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتونو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوی.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بومه رو خواهی اگه انسانی ما میگه انسانم نه دست من نه دا په تهران کې دی افغان میرمنې غاغو چې ایرانای پلورونکو د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پری پلوري. د ایران روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د وچې شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیګون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایرانی چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
لو پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي چې نن به د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی. تبدسل کېده چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 6 او د چاپریال د مثبتو پیښو شمیر 4 اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په 10 ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او 2 ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسؤلینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي، له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د پروان ولایت اوسیدونکي شکریا چې لس کلن زوی اسمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له ودسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22 په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپریال 46 مثبتې نمونې ثبت شوي چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې. خو په دې وروستیو کې د چاپریال مثبتې نمونې په کابل، زابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی، خو په جنوبي سیمو کې پرله پسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200,000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستنه شویو کورنیو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، خو له پاکستانه راستنه شوی یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تور هم چې همون نه او غږ نه نیولې په دې پر واکسین واکسین نه ده شوی او سره دا کلینیک ته راو موږ بل کلینیک ته او به دې ورکو ته چې د سالیو کار عمر نری هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 6 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د ژمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله افغانستان کې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د برېښنا د نشتوالي او د بېوزلۍ له کبله دوی ته اړ کېږي چې ګاز وکاروي، او دا کار د دوی په وینا چې د دوی دپاره خطرونه هم لري.
په داسې حال کې چې نن د ژمي درېیمه ورځ ده او یخنۍ هم مخ په ډېرېدو ده، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره ګاز کاروي. په داسې حال کې چې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د ګاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. وم غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږېږو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسېدونکی عثمان وایي له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري ګاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ ګاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهېږئ چې کاروبار ډېر نشته، نو مونږ د لرګیو دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډېر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بدبختانه دوه شپې مخکې د مونږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و. نن بېرته راغلو د شفخانې نه، یو ماشوم هم و د مخ وراره، هغه هم بیخي حالت ډېر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسېدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي، او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسېد حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګېد، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پیښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي، یا مثلا زوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېیم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی دې وشي.
د یادونې ده چې د ګازو ترڅنګ ډېری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلۍ کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډېره شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو نړیواله مسأله، د جرمنی، اوتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوی کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو له مخې پولیسو په اوتریش کې څلور تنه او په جرمنی کې یو کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولی دي. نور جزئیات له سفیونه ستانګزین اوري.
د اوتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور یې څلور کسان نیولي دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې درې تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبادي چې احتمالاً د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیلد داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څانګه بللې. د اوتریش پولیسو پلازمینه ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې په تیره بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړی. دا امنیتي تدابیر د زیاتېدونکي ګواښ په خاطر دی، خو د اوتریش د کورنیو چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کوم برید
ګواښ دوی نه دی ترلاسه کړی. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په یوې تر ټولو لوی کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته دا کلیسا په پلټونکو سپیو تلاشي کړې. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولن د پولیسو ویاند وولفګانګ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي:
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نوې کال د ماښام لپاره او اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړې توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولن کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم دی. نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. له همدې امله موږ د یو جدي خبر په خبرګون دا پراخ تدابیر نیولي او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکوو چې موږ ته هر څه پاک
قانون جوړ کړو.
د کولن ځینو اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر حضور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول ترهګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ له منځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2,400,000,000 عیسویانو څخه باندې شپږ شپېته فیصده په اروپا کې دي. دوی د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي، خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
د خوست د تیریزیو اوسیدونکي خوښ دي چې په دې وروستیو کې یو روغتیایي ډله سیمې ته ورغلی او د شکرې او لوړ فشار لرونکو ناروغانو وړیا درملنه کوي او هم وړیا درمل ورکول کیږي. په خوست کې ځینې بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده ټیمونه او دارو درمل لیږي چې خلک په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. دا هم په دې باب تفصیل
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نوري نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل:
یو د دغه کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی ترڅنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو غي دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي:
موږ شکر ناروغي لرله، دوه مریضو مې راو تر وستل دي. موږ سره ښه کومک وکړو چې موږ سره د مریضای مدیر تر وستل مریضو نه غي وکړته دوی
زه تکلیف لرم. داغه بازار ته تاګیا، مثلا کوبل ته تاګیا، په خبر ته دې پوره موږ والی اقتصاد نه لرو. اقتصاد موږ ډېر ضعیف ده او ډېر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه نه موږ مینا وشوله موږ ته دوه یارو کوله کېږي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي:
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي. د عمل کې د جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې مونږ عامه په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1,600,000,000 وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او دغه راز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1,000,000 وګړي د شکرې ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
په غزنی کې لا هم زیات ځوانان پشه په نکروزو سری کوي. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې ځینې ځوانان دغه کار د پښو د تلو د سوځېدو د مخنیوي او ځینې نور یې بیا د شوق او ذوق لمخې کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډیر خل شوق سره کوي او زه خپله مشکل لرم.
شاوخوا دیرس کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلي اوسیدونکی دی. دی د خپلې ولسوالۍ په بازار کې روان سرې ماډرنې څپلۍ یې په پښو خو پښې یې هم په نوکریزو سرې کړې دي. نوموړی وایي پښې یې له شوقه نه بلکې د اړتیا له مخې سرې کړې دي. عبدالبصیر وایي پښې مې سوځي، هره اونۍ یې سرې کوم. دا یوه کورنۍ نسخه ده چې پښې سرې کړم یوه اونۍ ګزاره کوي، خو اونۍ وروسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري، درد لري او ګرمې دي لکه اور دی، سوځي سوځي. هغه سرې کوم بیا څو ورځې ګزاره کوي، خدای ګزاره هم نه کوي. چې مازي مازي څوک پارک کوسر کوي، څنګه نوکریز باندې کېدم هغه دغه سستي باندې وچ شي. هندونه ګرمې لري چې باندې کېدم دستي په غله داسې نیم ساعت بعد وچ شي. خره وایي وایي ګرمې لپاره ښې دي، مستو کې نوکریز خوشته کوي. په یو هګۍ ورسره واچي، داسې یو برشې سره واچي، شی سره ګډ کړي، داسې د کور یونانې دوا سره ګډه کړي، بیا نوکریز د بغو کې سره خوشتوي بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سرې کړي، بلکې شپږ پنځوس کلنه سدالله بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایش د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نوکریزو ښودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپله هم پښې سرې کولې، زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نکریزه سرې کړه، خصوصا د پښو تلې، یو څه د هوسایي احساس کوي. او دا کار د اړتیا له مخې چې کېږي، معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنی ډېر کسان داسې هم شته چې پښې د اړتیا له مخې سرې کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش د مخنیوي په مخه پر پښو نوکریز ښودل یو کورنۍ تبابت ګڼي او وایي له عصري طب سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشیری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم، په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی، خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري تر ډېره حده پورې هند، پاکستان، افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هیوادونو کې هم مروجه ده. له دې څخه استفاده په فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سرې کوي، خو یو شمیر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دوی دغه دود په اخترونو، ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسدالله بلهار وایي ما لیدلې چې په غزنی کې ډیرای ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سرې کوي. په تیره هغه ځوانان چې ښه اتڼ کوي،
د خان قرباغي او امدا ډول د اغا جان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل، ډېره ښه ګډه نڅا یا ګډېده یا اتن یې هم کاوه. معمولا به د دوی اتن د ډېرو ځوانانو د خوښي وړ هم و. خو دوی چې کله بیا پښې چې لوڅې کړلې، د دوی پښې به سرې وې.
په نوکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کمرنګه سوی دی، خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خوست په صبرایو ولسوالۍ کې پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړی مقامونه ګټلي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال په راپور کې.
د خوست د ویلری پرتې سیمې صبرایو اوسیدونکو پنځو ورونو په خپل ټولګي کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي دي. هغوی د یوې غریبې او بیوازله کورنۍ غړي دي چې پلار یې د خټو او تیږو مزدوري کوي. خو دې ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو له لارې په ښه ډول د خپل هیواد او ولس د خدمت کولو وړتیاوې بیا ومومي. له دې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسان مشال راډیو ته وویل،
وختن احمد از چې ته په خنځای ته لاړ شم او دې کچه ته اقتصادي مشکل نه وي، ان شاء الله ول عزیز زب تیارې ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم. او کچه ته وزنه مشکل به دا غوي چې مونږ درس پته کیږي، هغه به دې اقتصادي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي.
د خوست د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمره ورونه وای په دومره محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلات یې خپل زده کړې پر مخ بيولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي توال نمبر فارغ سید الله ویل
یعنی مونږ یو کتابچو به هاته مونږ دوا ورونه بشو یعنی څه بده استفاده کولای وی کتاب یې صحه بل نشه مونږ دل کوم ذکر کول یا وال ټولګي نو سر ګلسم ټولګي پوری مونږ همدا کتابچه ډیر استعمال کړی مونږ بشو 15 سره ول نمبر شو همدا کتابچه مې استعمالوالي
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګ دې سیمو کې د خټ او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په اجورې خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سناسو اسانتیاوي برابرې کړې دي. د زده کوونکو پلار میدا خان ویل
زه د ورځې دلته 1500 روپۍ پوتې شي یا 600 پوتې شي ا کور سي کور ده کنه دار وشه دا کور کو نو الله پاک برکات کیږي اوس اوس پر مله اول کو نه سبق چې شې د یک سستر دي توسي وی نه زه د ته چې توسي تاخ کور ما کې دی وای کلا کلا چې ولا دا هم چې لوړ و درا
په دې وروستیو کې په خوست کې ډېریو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو ښوونیزو برنامو ته پاملرنه ډېره کړې چې دا نه وخت هم د زده کړو د بهیر په پرمختګ کې ګټور تمام شوی دی. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی قاري فتح الله وایي
که ته وایم یوازینی د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اولو مقامونو راځي افتخارات راوړي د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنیو کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فایده رسیږي. یعنی هغه د تعلیم برخه کوم چې په رسنیو کې هغه د بعضې رسنیو کې مثال تعلیمي درسونه جریان لري.
یاد دي وي خوست د افغانستان د هغو سیمو دی چې د زده کړو پرمختګ پکې سناسه ډېر دی. د دې ولایت په 301 حکومتي او 101 د خصوصي ښوونځیو کې ټول 290,599 زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې له دې جملې 98,310 تنه نجونې دي. خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. علم او پوهه، هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري. کومه ټولنه کې چې داسې زونه نه وي هغه ټولنه مړه بلل کیږي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهې سره د پرمختګ اوج ته رسیدلي. که غواړئ چې خپل ځان او خپل هیواد له نړۍ سره سیال کړئ نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسئ.
یعنی ګلا زه به یو لنډکۍ ویډیو وکم، نور مواد برابرول ستا کار دی. بیل هغې زما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کړم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروه.
خور دی وداد غنم دل ډیر وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم، ته دې خپله ویډیو وکړه.
سمه ده نو ورځه.
چنارګله و چنارګله څه وایې؟ لاسونه مې بند دي، د غرمې د کتغ مته غم خورم. هغه پرېږده یو ځل دلته راشه چې په کار مې. ښه دادی ده راغلم. هغه کاریګرم در سره راوغواړه
چې دا د چنارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکړو. موږ دوه به یوه پټه ویډیو ترې وکړو چې دوی هم حیران شي. که دغسې نه ده
همداسې ده. هغه دي راغلل. ته د کاریګر در وله، زه به چنارګل در ولم
چې دا د کمرې مکوکه مو بیا ولې راپسې راړولې ده.
راځه راځه درېږم.
اوهو
دا ډول د کوم بختور دی، څومره ښکلی دی.
دا خو د سلامت کارکوونکو پیسې سره چولی او تا ته یې پر ډول اخیستی دی چې د ښکلا د ډول تاوان ورکړي.
رښتیا دا څه وایې؟ والکو دا موقع کار نه دی کړی. تاسې خپله د خلکو کاریګر یاستئ، دومره غټ تاوان به مو نه کاوه. چنار ګلا که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کور ته یوسم. زوره وره وایي، یو په سطخ ښکاري او بل په نه خوړلو. زما مطلب دا نه و وایم خور مو لگا لې ډاکټر اوس به نو زه هم درته یو ښه اتلنی ډول وکړم نو راجک چې نه خیر اتن تا
چنارگل دے مڑک
تلاش کوئی ڈیر زخمی شو
راپور تھا کہ چی ڈاکٹر تھے یوسو چی بھی نہ تریزی
دے فرزانی خور کلینک بھی خی نکھ دے دائے آل دبا واشو آلائی
وی وی لاس میں داد چخم وینی پی رام آتی دی پستر گو میں تو رشبہ دا لار نوینم آخ پورتا میں کئی
والکو ہم آگا بگئی تایرا والارا دا آلا ہم گئی کی بھائی بوزدو تا تو خپل کارونه کوي زه امید رسو اره ولي سا چې بګي تای ور پورته کوي سا
جوړ کوي جوړ کوي د خدای د پاره جوړ مې ور رسوي اخ چې پزړه مې زوف راغې
چو زه چو چو زه
چنار ګلا ور خطا کیګم اوس به د سترګو پر اپ کې ور رسوم
وای وای لک په کلارا جو بند کرم ظالما
رکھیا وائی خدا ستا خوبا سڑائی لبادو بتا رشی لگی تیاد کوا
سمدا ارو روزو
آغی خزیتا مو پیچکاری وکڑا اوہو ننیو رستی پیچکاری وا دیر در نخوش آلاوا بیچارا پیسی نلرلے خویاوا جوڑا کلی بتا کی در تراوڑی وکورا آغا دی پانگر کی گرزی
وی ایوالی داسی وکڑل بیچارا چه پیسی ور سره نوی خیر دې څه پروا کوي
هو ویلی خی ډیر اگے مچوی
خدای دې خیر ورکی تو وګوره څومره خوله جوړه بته کی دی لکه چې ناروغ دی
ته صبر اچ ورشم
السلام علیکم
و علیکم سلام وی دا پچینات کولو رو باندې ست شي وی دی دا لاسه پچی شي خوش شوی دی څنګه ویني ترې تللی
څه خبره ده
الا الا نو جر تنن راشی زر کو یلا نو
فل وشی خوره ته ماته لک زایراکه چی ویډیو یو کم
خیالی ورورات لک چی بل کار نه لري او ټول ورځ ویډیو غان کوي
هو هو خوره همدای کار ده
دا ولی چنار ګل ورورا تا پلاست څه شوی دی
په چړې را نه جو بول شو کیسه یو کده دا بس په هوا وشونو
خیالی ګلا یوازې د چنار ګل ویډیو وکا د بل چا وانه خلی
راز چنار ګل ورورا په دې څوکۍ کې نه حالا پلوشي هغه د پنځمان سامان راوړه
پستر ګو د دې دستي امید ورورا ته کې نه خیالي ورور خاص هم ویډیو کوي
پلوشي خورې ته د ښنه مکاوه په ویډیو کې به ستا مخ ناراضي
خیر یې سي
بي وخي هم را کوي کنه
نه نه دبر لوی عملیات خو نه دی
وی وی زما له ته شي پیشکاری نه زړه چوي او ته مې لالاس ګنډې
سیدھا سیدھا لگا بیوخی باور کو اچھی پا درد پونے شی
کم تاوان ہونے کی
نی کبھی چنار گولا اس تھا لکا چھ ڈاکٹر شوی
خا خا خوگورا دیر پام کوا چھ ددی ستنو چوکی دیر تیری دی کددی عمالیات نروغ ہوا تم یو سرکای چرگ لارم خا غاٹ خیرات کوام وی وی لکا چھ پا زخم دی راتا پیشکاری وکڑا سنگا سوائی کبھی ڈاکٹر صاحب امید
ما ویل تیار راغلی یو لویانو تم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته وکم
ولی خاندی
زکه خاندو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي
نو ولی لکه چې لویان نشي نیولای
د چنار ګل خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په حق لای اس معلومات نه لري
موږ ساده کلیوال خلک یو په دې خبرو ولا کا چندانه پویګو
زه خیر دی زه به دې پوکم لاس دی بیوخه شوی دی ته صبر چې زلک زور ورکم پوه شوې
او بیوخه شوی دی
پلوشي ته د لاس د زخم پاکه
ښه دا د لاس پاکوم چې نرګله وروره لاس خو به دې درد نه کوي
نه والا بس دومره پوهیږم
چې په لاس مې دوا وخی.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهېږم.
چنار ګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزڼ واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کېږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کېږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. وہ کور دے لگا لے ڈاکشا، دیکھتا مال کا کم آچوا، وہی چھ سنگا گھر آگا سے کر بوڑ ہے، وہ زخفل تاندی گھنڈے تریو دے گو نکے
کالے کچھ نار گولا تپ زخمی کی دو کی دمرا مزیدی چھ منگم پہ یو چھ زال زخمی کو وہ گورا چھ دما گھنڈے پہ یو تک مسڑی او استاد سنگا نازو نکوے
تبا بے آواز پہ موٹر وانے کی تکڑے زبیا پہ جراندہ واش پہ سی کی تکڑے ماں در ڈول وخلو کسب خمے لا پہ سار بارے دے
تنو پزان دیر گھر ہے تکرار کینا او نن زما زلاس کا تب وفرا چھ دو جورا لاسو بھتی ورسا رہا وفرے بیا بازر نخپل او دا شکلا پخنے ہیر بھی او زما دکا تقسی فتو نبکوے
ساما دا چھ دا سیدا نو زبا خبری نکو ما تو پوچھاو کا تختے تو صبر چھ دائی سنگا شل کئی زبای تر ستر گلانے چارو اوہو دمال گیا وقی بے خوئی وہ بھی زمون دا کچنن دا غد میں ڈوڑے بل زائے کشوا استاد فیروزا اس نو کاری گرو تا ٹنگ شپ دے خراب کا تل دے
والکہ زخمی گلا سنگا دا زان سارا بنے گی لکہ جزما کا دردہ حیران دریا میں
وائم کور دے لگا لے ڈاکشا حیران کو خود یما کتا دا سے کتخ کئی لگا چھ ملک دے پہ خراب کرو
تلک وار وک والکہ چنار گلا یوزلی ہو سکا بیاد خواہ بات فیصلہ کوا
زب اخپل گولے اخرم چھ سار میں ملے یاد آوات لے وے
گرد پہ موٹر دے سسپیر آسانی والے وایا ڈیرے وارا چیل کم خوارا گلائے وایا ڈیرے وارا چیل کم خوارا گلائے
تسا بچ دا استاس پہ روز چیر تا دے دا خودل تا نشتا چیر تا دے دا دے دیکھ ہم باندے دے دے کتک لبوی نے کاری چھ مال گے نہ دورا چولے تا صبر چھ دا کار خو زور تا وکم چھ چیر تا دا کتا مال گے ڈبلائی دا دے دمرا بے بس چھ دا اورواشو دا دو قاشو خوما ار وقت اورا چوال دا دے صبر چھ لگے کوروما دا سمسیت کتا اورا تا وکم چھ دا مال گے تا حال سی تو ادھر چوس لگ اوت سکم چھ مازا سنگا سوا اوف اوف اوہ لکہ چھ کار میں خراب کر دا خدا سے تروا شوا لکہ چھ استاز نے پکے مال گا چولے وا او خواہ خو بید مال گا چول ما تا پری خودل او اس دن زانا گارا وا چوا چھ سوک پو نشی کہ ندا شکولات تر دولا و دیر وحل وخرم
انڈی والانو زما خلاص جو بل دے نونن زما پزائے استاد فیروز تا سو تا پخلائی کڑائی دے خدای دی خیر ورکی لما سره کومک وک ڈوڈی را واخلی چې کاریګر وگی دی
دا وچ ڈوڈی پدی منځ کی ورکی دا شاغه
سما دا اے ما تا لگ زایرا کی چې ویډو وکم
وچ ڈوڈی پدی کا سو کی ما تا کی
تو صبر وکا زما خو می اولاد جوړ دی ها دا کاسا در واخلا
یار دا سه کوروا می پخه کړی دا چې ګوته بور سره وخری ګوته دسه کوروا چې د چنار ګل کا تخ بدر نه هیر کی
خچ دا سی دنو قضاوت به مونږ کو بسم الله کوي له خیره سره اوف
دا څه دي ظالم د مال کی موټر دې پکې خالی کړه
څه
دا خو رښتیا وای ک موټر نه وینو بوجه خو یاتمن ور چپ کړه دا الله کا چه فوز دې را پرې کړه خدای دې انصاف در
دا خو رښتیا وای دا خو ټول مال کا دا
وهله کچ نار ګلا ہس نہ چتا پ کے لقاستا بیا مال گا چولی وی
اوس نو خشوا ولے صدا سے دکم پا چا دربار اش پزے چز در سر سیالی وکما
اوس دا خبر پری دی دنور پخلی غمو کی چکاری گر للو گمڑی دی
لپے کی خو تیخت نشتا چدا سے دنو ز ہم پلا غلطی منم خوب بدل کے بے اوس زستی او بل سے در تا تیار کر جو وگی پاتے نشی شاہا سشوی والکا رازا چی دیو بلکا تغبندو بستو کو
چوائے استادا
دچنار گل پا بایسکی لاشا
ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه.
وای بے شکا والا بے
شکا
خیر سے فیروز استاد وای په تاسو غلطی خوار وخت کا چې په بدل کې هر ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منه کنه اوس به مو پچی شي کباب راو.
اوس خوشول خو یوه خبره درته کوم، په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ چې شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
سمه ده، بیخي سمه ده.
ای ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله.
لا حول ولا کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه، کنه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته، ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم.
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنگ شي.
اے وایم که مزله ته نه لویږي، راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړم. مشرانو که خیر وي انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم. او له خیر سره
انشاءالله. دی
لکه چې کوژده کوي؟
نه یاره، کوژده څه کوم؟
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه؟
نه ملک صاحب، داسې هم نه ده.
نو بیا څه د بانک رئیس کېږي چې دومره خوشحاله او که نه اسمان ته پورته کېږي؟
نه نه پلاره، نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم.
بس دی نو، ډېرې کړتې مه کوه، رڼا ورځ خوبونه ویني.
لارا غواړم یو فلم جوړ کړم. فلم لارا خې لکه چې مور مې یاد کړې، ځکه د چای په ستونو کې بند شو. ته صبر، زه دې ملا وټپوم. څو درېږه؟
بس دې والکه، په وهلو مې مړ نه کې اسک لګ دې ووهله.
خیالي ګله، چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر نوته؟
ملک صاحب، کله مې چې ښار کې د فلم او کمدې درسونه ویل، څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول. ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه. نو اوس غواړم چې زه هم یو لنډ فلم جوړ کړم.
ښه ښه.
خیالي ګله، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی، لږ مکی ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرف فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي چلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تارش خان کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي، چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا. نو څه ته به غوږونه خوري؟
حاجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته. هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه، ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی وې.
امید ده زما پلار چېرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي؟
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم، ما هم د دې چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو، تشویقی کو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور ودان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم، هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګله، دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به درسره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خوشته ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو وارې ګټه وکړه جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه، هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره، ما تر اوسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له ما نه شپون جوړوې. خو زه دا درسره نه منم، زه غواړم داسې یو کار شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی، ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب، تا لږ دی لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب، عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بړستنې سره پښې غځوه، وایي خفه دې کړو. وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا، د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی، که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خیالي ګله، د دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کړه یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی،
خب بعد ارز که بخواه مخواه خمل گری تا ورزه
منم دی خیالی گولا اوز دی پیاله در واخلا چه چای دی سول نشی دا تازه گولم در سر واخلا چه دی خلی خوان دی سمشی
خیر سه
خاکا اوز را تا او های کنه چه چنگ دی زمون خواه تا لارا خلا تکره لکه چه بیادی چرتا دی تک نیت کرده ده که چنگ
چرتا نزم خوی او کار تا می نیت ده شاید تاتم خوان در کی
بیا خو نظر را ته وایه چې څه خبره ده اندېښنه مې شوه
دې خو به خبرې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم اوس ډېر مشهوره شوی هم دی
یاره که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي
خیر خو ته اوس خبره واوره زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم
د څه شي فلم دا چې مونگی پا تلویزون که گورو
او کنه نو فلم خو پا رادیو که نلی دل که گی
ده تا چوه او رختیا فلم تا دی جنه ده کمکه
فلم که جنه نشتا طول پا کناری ندی
او ده نو چه رقم فلم ده ما خو کلا داسی فلم نده لیدله چه جنه دیب که بیخی نی
شتا دیر فلمو نشتا چه خزه پا که نوی چه یو زلی جوڑ کم بابا سایل که خواک بدی شی
خانو ده فلم جونه خو لاری پا مخا دا نور خلق بورتا لکه ما که بدماش او دا نور خلق بیچوگی
دوم رای نغتاوام دا سی وڑو که غنده فلم جوڑاوام
یارا نو دا وڑو که فلمی لا چه رقمی تا تا چه گردی وڑی وی وخیالی گولا
احمد خانا زرمه ده چه او کومیدی یا خندهون که فلم جوڑ کم چه خلقی او گوری نو خاندی باورتا
دا خوبا خوندو که دا خنده فلمون خلق وخی خورشتیا پلار بده در سر اومانی
نا والا زمون پا کلی که هیچ چا تا دی خبر خواندوار نکه
ولی
زما دی پلار دی لاسا پلار می دی طول و خلکو پا مخ که زما پا خبرو ملندی وحلی
خیر ده مخفا که گا خلکو هستی ستا دی پلار لپاره چنی دی ویلی که نا دا خود چه بدا خبرو نده
زکا خود تا تر آغلایم چل تانم راستا و غالم
زدر سرم راستا وکم نزکم داسی دی اندی فیلمونو ادا کاریم خانو بیا وای کنا چم راست در سر کولیشم
زل تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شای نه غواړم چې ستا په واس کې نه وي زه غواړم فلم ستاسو په کلی کې جوړ کړم او اے ته به م پکې رول لوبوې وانډه به پکې اخلې
نو زه به پکې څه وانډه واخلم
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي ته به زما په فلم کې بدماش شي بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي
دا څه وهي رښتیا که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړم
نه نه داسې څه به پکې نه وي
ولې نه په فلمونو کې خو وي
خو موږ داسې غټ فلم نه جوړوو هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي موږ چېرته دومره امکانات وسایل لرو
خو پوه مې که کنه زورهوره چې زموږ فلم هم غریبانه دی وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی
ای خیر سی
خانو چه داسې ده زه به اول ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکم او اجازه به ترې واخلم
صحیح ده همداسې وکړه زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو
ګوره ښه ډوډۍ دې په وخت خوره کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره درته ګټه لري مهرباني
سلام علیکم فرزانی
اوهو شبنم خوری تی و علیکم سلام پخیر راغلی دا خو ریحان جانم در سر راغلی دی څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله ریحان جانه څنګه یې نام خدا او خیر شوی دی
او کنه اوس خیر شوی دی ښه خوری ما خو مې خپله وعده په ځای کړه فکر کوم د ریحان د واکسین کولو وخت را رسېدلی ځکه خو ستا څنګ ته درغلم
ښه دې وکړل خوری ته هغه د ریحان د واکسین کارت راکه چې زه یې وګورم
ته صبر چې زه له دسکاو نه راوباسم صبر دا دی ښه واخله
ته راکه صبر چې وګورم دا دی تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی ریحان جر اوس د څو میاشتو شو
نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی چې څنګه دویما میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته دې ته وایي هوښیار مور
وای خوری په کور کې مې له خسره نیولې ترور ملالۍ سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري زموږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي نن سهار وختي سنګین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی. کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه. نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې، زه ستاسو له کورنۍ نه همدا تمه لرم. تاسو د واکسین په ارزښت پوهیږئ؟ سنگین ورور، ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نشي او فلټ دی، له زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او په حال دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونې واکسین ورکول کیږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر ویسې فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو دیم کور ودان وي. هغه بله ورځ کور ته راغلی و. ملالۍ په منډه ریحان جان ور وړ او واکسین یې ورته وکړه.
زه پوهیږم چې له تاسو نه واکسین نه قضا کیږي. دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو. له خیره سره
کله ما قضا شي، له ترور، کاکا، ملالۍ او سنگین نه به څنګه قضا کیږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څانګې ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده. مله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسف، زه خو وایم د ریحان جان پل رفسی بختور شو.
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطی مشهورې شوې. د چاپریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطی عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطی به دوه وړو نجونو جوړې کړي.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه او هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه،
د پلار خوږې، ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاو نه دي پیرزو او ته پرې خلطی ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دې وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلی زده کول ضروري دي. ښه به وي چې سر له اوسه یې زده کړي.
هر څه چې وي، خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه یې زیات دي او امتحانونه یې رانږدې دي. پرېږدې چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښي کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطې به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ.
سمه ده، او که کوم درون کار وو په داسې خلکو یې وکړي چې په واسه پوره وي.
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده.
لور کوي ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي نو مور نه دې زده کړه.
لورې اندېښنه مه کوه، خیاطي زده کړه، خو خلطې به درته مونږ ګنډو.
ښه نو په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ.
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ.
گرانو دوستانو، زما اوسیدن کی دی خجوان لپارا دیری حسی کوی او لحشتا امکاناتو سخا دی زان او لس پا گتا استفاده کوی. زوانان می حسا کوی چلو سنه پر مختلل نرین زان خبر کری. دا مهر ویچه حسا و کوخخ تل مثبت پایل لري. ستاسو د روخانه راتلونکي په هیله.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
منه مې راکه، زه لرې شم ور ته خوره، ولکه رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري، ته دې ماڼۍ ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو